برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د ټاون ټاک امریکایي خبرونه د یو امریکایي سناتور مقاله خبره کړې چې وایي امریکا باید له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره سرتیری پریږدي. د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د فلوریدا ایالت غړي مارکو ربیو په تیرو 14 کلونو کې د اساسي قانون د جوړیدو، د انتخاباتو د ترسره کېدو او د قدرت د سوله ایز انتقال په شان د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې د افغانستان جګړه چې په پیل کې ډیرو فکر کاوه چې د څو اونیو مسأله ده، دا د 14 کلنه شوه او لا هم ډیر کار پاتې دی چې په دغه هیواد کې سوله او ثبات راشي. دغه جمهوری غوښتون کې سناتور د ناامنۍ ترڅنګ د مخدرو موادو لوی قاچاقبران او اداري فساد د افغانستان د نوي حکومت مهم چلنجونه بللی دي. دی وایي ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له وخته رسېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان جګړه به بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی هیڅکله امریکایي پوست واک، منابع او د ماموریت د بشپړولو لپاره لازم وخت ورنه کړ. سناتور ربیو چې د ولسمشر اوباما د حکومت منتقد دی، وایي اوباما چې ویلی افغانستان ته به د بیا رغونې لپاره د کال 1 میلیارد ډالر اضافي مرسته ورکړي، په حقیقت کې له 2010 څخه را په دیخوا هر کال افغانستان ته ملکي مرسته کمه کړې ده او د مخکې تر مخکې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو د مهالویش په اعلانولو سره چې هیڅ پوځي ستراتیژي سپارښتنه نه کوي د امریکا د پوځ هلې ځلې زیانمنې کړې. د ملټری نشي چې په امریکا کې خبريږي لیکلي چې د امریکا د پوځ څلورم توپچی کنډک په راتلونکي ژمي او پسرلي کې افغانستان ته 2800 پوځیان لیږي. د دې خبرونې په باور دا پوځیان به چې په مقابل کې هم دومره پوځیان له افغانستان امریکا ته لیږدول کیږي، په هغه صورت کې د امریکا وروستي لیږل کیدونکي پوځیان وي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې بدلون رانولي. د امریکا ولسمشر د خپل پوز د ځینو قماندانانو او دغه راز د کانګرس د ګڼو غړیو تر فشار لاندې دی چې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د امریکا پوز وویل چې افغانستان ته د 2800 پوځیانو لیږل د دوی د معمولي پروګرام برخه ده چې پر اساس یې پوځیان هر څه موده وروسته بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي او د هغو پر ځای نور استول کیږي. د ملټری خبرونه وایي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل وایي چې ولسمشر اوباما ته ویلي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې څومره پوځیان باید پاتې شي. د دې پاتې کېدونکو پوځیانو شمیر ونه شو، خو وی ویل چې د ارزونه دا ده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
د ژوند رنگونه
نوم راته واخلې.
امانم عبدالرحیم ده.
د کم ځای
د پکتیا ولایت خه.
پکتیا کې د کم ځای
پکتیا کې ګرځیدم.
کابل کې دغه کاروبار مو څه ده؟
کاروبار هم دغه منډی کې یو د اترو شامپو کریم صابون دا شین دي.
تاسو به دغه په اصطلاح پرچون خرڅوي کوم دی؟ خرڅ
نه د موږ هم ده، پرچون نه خرڅو د موږ هم ده. بله
ولی دغه پرچون ولی نه خرڅوي که یو څوک یو شی ته ضرورت لري؟
نور دکاندارم ستا پرچون ته د موږ نه هم ده وړي، موږ مثال د دوبۍ د جرمنی نه مال نه موږ ترازي، موږ هم ده خرڅو پرچون کوز دکاندارم خرڅي هغه یو دانه دو دانه ده.
خو هغه ځینې په دې نیت راځي چې دوی بیا موږ ته لږ ارزانه راکوي، نو چې بیا تاسو هم مایوسه کوي ورته چې نه خرڅو.
نه نه دغه سره مراد کوو غته مرکو اس خبرم نسته،
خو اصلي کار مو اومده ده.
اومده ده بلې
بیا بریټون هم فرق کوي، فرزن اومده به یو ریټ وی او پرچون به بل ریټ وی.
ونو پرچون خو نرخ نه لري، چې پر نرخ خرڅ اخو بل حساب ده، اومده بیا نرخ معلومه ده.
که دی اومده نرخ معلوم دي
بلې،
او دی اومده به عموما بیا لګ کم وی کنه؟
کم دی فرق لري بلې، پرچون خو بیخي قیمت راځي.
تاسو بیا غا پرچون ولا ته وایي چې فرزن دا دومره فرق کوي کته یو دانه اخلي؟
نه ولې نه نو ورته خو موږ اومده پیسې باندې ورکو.
نو بیا تاسو نه غا کوم چې پاتې شي هغه بیا خرڅیږي دي
ولا هغه چې پات هغه سپرکی هغه بيستکو او هغه خو بیا نه خرڅونه تو کاخل
او کبي دي هغه کس غوند نور پرچون خریداران راغله لغوي ته ورکوي
بالکل
څومره وخت کیږي دغه دکان مکړه
دکان دغه د څه وته کال کیږي
عمدلته وای ک په بل ځای
دی مخک دکان هنر دوی مارکیټ کې هو دل ترغله د شپګو کار دل دکېږي او الته خو سابقه دکان لري
نو الته مو بخيري ولي د دل ته خیر ک څنګه راغله
نه غلطم دکان سره
شاو سمشته
او دوه درې دکان غلطه دي
دا نو کاری چې تاسو کاروبار خښونو بل دکان مو
او بالکل خبره ده غدا
خو دي خلک ګيله کوي وای کاروبار نشته دا خو تاسو بیا په مثبت خو رواني
ولا خستانو د څه ده چې یو ولایت نه څو ولایتونه دي ټول نه خلک یو ولایت نه یو ولایت نه دوه پنځه نفر خو راځي بیا هم حالت خو درې به سره ده خو بیا موږ شکر بس خپل کار باندې
یعنی تاسو هغه خلکو کې چې بس وای اته وای چې ژوند په تمه خړل کېږي نور خو تمه لنډه ده
نه 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 او نه موږ داغه سنې پخسه کې هم نه یاده چې ډیر انقلابونه په موږ تیر شوی دي
آفرین کنه دا یعنی ژوند په تمه خړل کېږي او سړی باید د ښې ورځې په تمه اوسې
کنه خبره ده
ښه کاروبار سره مو خوشاله یې
بخیر شکر الحمدلله و دغه وطن د چیر لارسو دغه وطن د
کزم ورنه و تختم تم ورنه و تختم
موږ هیڅ وخت سره مرکړې څنګه نه ورکو
آفرین باز ډیر مننه خوشاله
سلامت خیر دې
مخکخی خزی
احمد شیباریم السلام علیکم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین کوله چېړې را سره ده دا د پکتیکا ده همي د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی همي مالی میکړی ده او اوس په کابل کې قابلیت لولي
د پکتیکا ولایت خلک چې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته ښځینه ډاکټرانه نشته او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چټوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه نو په دې اساس به کله کله زما سره پلان دا خبرې کولې چې د خلکو لپاره باید ښځینه ډاکټرانه موجود وي دلته باید کلینیکونه جوړ شي دلته د ښځو سره باید مرسته وشي نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلې وو خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده ګیان یو سرحدي سیمه ده چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی نه سړک جوړ شوی او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل او هماغه د زما د پلار تشویق و هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې خصو سره غلمړنې مرسته کولای شوای
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګی ته مخه کړی ده لیکن دغه شرایط د قابلګی د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي ځکه چې ازادي رادیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګی نه ځینې کسان فارغ شول تاسو څنګه په کابل کې دا غوړه غنلې د قابلګی ولولې
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل اقتصادي مشکلات مو درلودل او یو څه ما مشکلات درلودل نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي رادیو تلویزیون کې د خبريالې په توګه وظیفه اجرا کړه دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو او د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو په کابل کې نو ما د څه خاصه وظیفه نه درلودله یعنی د دې وخت نه پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې را سره و چې زه باید د قابلګي ووایم یو څه زده کړم نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډیره پورې تعلیمي شرایط هغه څه مساعد نه دي لکه هلکانو ته څه مساعد دي لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پوری تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړو بیا مقابله گیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمه شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په کندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولای، نو په کندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنی کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې کندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په کندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په کندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2 ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مخته بیوله، او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه، او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینهوو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دي ته حاضر نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خوندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي، دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خوندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.